افغانستان ته له گاونډي هیوادونو د کډوالو د سنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیکو او امنیتی سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوی کډوال د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا جلب او جذب کېدو ته زمينه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنځم په ورځ په راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمينه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې په خوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د سارنې د کمیټې همغږي کوونکی وو ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څرګنده کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو لمخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. د افغان وروسته تر هغه وو پیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته ل سیمول هغې ډلې باندې امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرت جنریک ویلي د افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالد شرمپ دولت ګواښ کړی چې راتلونکي سه شنبه د دولت یو برخه رخصت شي د یو شمیر فدرالي ادارو کارکونکو به د تل لپاره له داندو لری کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداري داسې مهال ورکړی چې دولت د سناجر ګیل ډیموکراتانو سره د نوې مالی کال د بودیجې پر سر په ناندريو اوخته دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپل کارکونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداري د امریکا د دولت د وی برخې د شټډاون یا تعطیلې طرح افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. دا ښکاری چې د امریکا قانون پوهان د نوې میلادي د نوې مالی کال د بودیجې پر سر هوکړه ته ندی رسیدلی او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغه هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغه لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیر شپه بنگلاديش ته په 1100 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یک شمی پورس په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبې کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې دواړه ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه ندي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 2 بجې پیلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو غل لیس کون کو زبرشنا غم فار یوسری به هم تاسو ټول ته شرح کلاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته. هله من د هم تاسو ټول قدر منو خوښ زده کون کی بر تر او جوړو صحت مند او سیجه د صحت چمه بون پتن می درنو زده کون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوست نه هله د چي د تیر ورځې لوست نه بومه په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځې لوست آماده کی ولري. خو زده کون کو مخکله دینه چیز تاسو د نن ورځې نه وی لوست پیل کن تاسو ټول قدر من زده کون کی د خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچا وکلمونه ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جواب لیز د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤسساتي جغرافیه. کتاب صفحه له 15 پته مینه پیل به تشبره به ایم سی پیپری همدارنګه کدر مونږ له لیست کول کوز مر تاسو د نن ورځې درس یاه ته هغه موضوع کانی چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له نومړی کانی سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل دا هغه دې مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر مونږ کوون کې به د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکري خو ګل لیست کول کو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانی سوان مواد پیژنو چې کانی سوان مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سري آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل او سیږي نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکو خو ژو ګل لیست کوونکو د ډبرو سکارو کوم چې د کانی سوان مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو څه ته ویل چې درنو زده کوونکو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په تودولو کې د پخلي په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کوو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو زده کوونکو د هندوکش د غرو څخه رامنځته کېدو سره یو ځای رامنځته شوی دي کله چې د هندوکش غرونه رامنځته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زمر په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رامنځته شول په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ان څنګهلونه له مېز څخه بلل نو د هغې پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنس لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رامنځته شول چینن سبب زمر په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د خیرات کرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تسبیستي ویدي په هغو ځایو کې ډېر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیست شولې نو په دغه وخت کې د دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل خو ژو ګل لیست کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانی سوان موادو په برخه کې یو بل برخل بلو چې هغه د نیپتو په بار کې نه بلو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه موږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوونکو نیپچې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجسات چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې زیات فشار ربانی وارد سوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتس بل نه بیا زیاته موده پر دی نیفیرس په ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را مې سوالې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سوان لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سوان تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي درنو خو ځد کوونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 درسل وشتم هجری شمسی کال پورې د طبیعي غاز او نیپټو پلټل او په پایله کې دا سرګند سپلچی د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د اموتر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تربند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپت د پیدایش لپاره سیمه برابر دي او په دغه ځایونو کې نیپت موجود دي چې نیپت موږ تاسو ولوستل چې نیپت له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشینونه دي د سپن لپاره پټرول دي پټرولي ماشینونه دي د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمه د پیدا کېدو څخه ورسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جوګل لیز زده کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپتو زیرمی او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو جوړ غوړلی زده کوونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټور توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلونه څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې تریست پاده وکړي. دغه لمرنی توکي کېدای شي کرنیزي حیواني یا هم کاني محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کاني محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او ورسره د هغه څخه د پیدا یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکه په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکه لاسي صنعت څه ته ویل کیږي. لاسي صنعت په خپل کچیر مرکته شي نامته متوجي او سی جو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ور. دغه کار چې و د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و. اورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیډي په ورستي وختونو کې زمرد هیواد په سلوکي اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او له لاسي صنایع څخه ګټ اخیستل تر څو خپل ورزنیزي ارتیاو پر کې په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دې زمر په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګندل یې هم خامکی کارونه چې دې په زمر په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هېواد پښتګران او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاڼي او د کورن کورونو د ارتیا ور وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتګران په هغه ځای کې همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سوې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سو چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک فابریکې او د بغلان بوري جوړولو فابریکې د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفي د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمنټ فابریکې د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشني ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی سو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غلالیز د کوونکو در دیدم پر خوم راو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایع او همدارنګه د لاسی صنایع په حق لول وسته. اوس هم تلوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ راو تاسو ټول په هیڅ لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لارو د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کړه چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد راوړسو، نو بیا وړل او راوړل چې و د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیسی. نو درنو غلالو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخته دی کی چې یو سمز د کړیو او سیږي وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوون کې به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوون کو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوال باندې تاسو ټول قدر مزده کوون کې باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نن نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د لا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر و احترامات مقبول کی قدر منو غلری زکون کو زبرش نغم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرغ لاس ما ده اتم ټولګي جغرافیا مسمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غلری زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره زده کړو او سجی خو جو غلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيشي کتاب صفاله شپتی مینه پیل بهتر و وایې می سپی پرید. قدر منو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هيږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هيږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هيږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوښتل زده کوونکو د پراته او جواب دقت پہلے ما ہلر دچ دلوستر پائپر رسرملتیا وکڑی او یو سزدا کړی. درنو ګلالیز د کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګلالیز د کون کو ډیر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنانده دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شده هغه په خپل 9 میلیونه 3000 کیلومتر مربع تر رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلوري څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو د کونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګه لري، نو هم دې له عمل څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګوڼې څخه ډیر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړې شوي دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو ګلاري زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دغو دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی سته. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې لیوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکون کو هله د چتر دې دم پر تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړ سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه مېسته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چنان د صنعت ته پراختیا پرمختیا کې هم د همدی خلیجونو د شتوالې له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان رنځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنوزکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه رامنځته کړي دي چې دغه له عمله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډال ټاپوز می څخه پیل او د وافین پسمې کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمید سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه ذاته نه. نو درنو ځکه تر دې دم پرې مش هم چې نن د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاس تر راوړل هیل رچ تاسو پوسی او سړي د دې تر څنګ درنو ځکه تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چې نن د هغوی د موقعیت په اړه کې درکړی دی چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړي او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړي. نو درنو ځکه اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچې پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي. چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دا پښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم، پښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي ځکه نو څنګه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسئ بیا ځل په بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکه د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږئ؟ یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلی وي همدا اوس یې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه وګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلاتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي. خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړی دی چې دی کولای شي چې په دې ساحه کې بیړی یا هم کشتی بچروي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکهونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ولرو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو امریکا له یو چې یو له غولي یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی یو چې په خلاف شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري، یعنی د نورو لوی یو چې په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې وشه سوی د نوځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمی سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جمله څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا له یو چې ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړې شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري، یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچېر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده، یعنی زیاته برخه شته تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه شته د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حرکت موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمه موجودې وي موږ ویلو چې هغه تود اقلیم لري او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخ هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځان لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس پالنو په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي او درېم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نو درنه زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لپاره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هله احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز بریش غم پارت شتول ته شرغلاس ما د نه هم ټول کی جغرافیه مسمن نه هم لوستا هله د چتا شتول قدر منو بل لیز کون کی برات رو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مر استا سودنن برازیل لوست دی په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوندی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات په لوستل نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې واز مولو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې مولو تاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مولو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلې شو چې استرالیا هغه وچې ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنی وچې ده، یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولای شو خو د یو لوی وچې نوم نس ورته ورکولای. نو ویلې سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده په دې د دې په جوړښت کې یا هم د دې د نظام جوړښت دی د دې د حکومت جوړښت دی په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د اپو شاهي کورنۍ باندې مربوط به کړی چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو په هیرو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کې شو دی او ورسره د هغه کس څخه هم خابه کوم کورنۍ کې چې کوم پاتچا چرسوي وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتچا کیږي یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتچاهي و زوی ته پاتې کیږي نو د دې د کوم حکومت شری پر شاهي حکومت باندې ولاړ دي چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده خو استرالیا په حقیقت کې درنوزد کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي کمیسټونز یو کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغه د هغه لپاره خدمت سرته رسوي ان د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یې هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه همدارنګه درنوزد کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او غټ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیوا ټول دندې سرته رسوي یعنی په هیوا کې چې کوم قانون دی هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دی چې د خپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نام سره یادېږي لکه څنګه چې زموږ په ګران هیوا د پاکستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي عیناً هم دا ډول سره د دوغو وایلتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیوا ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي د دې هیوا د رسمي ژبې چې د درنوز د کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه او د نوموړي هیوا زیاتره خلک چې د ایسوی دین پیروان دي یعنی د ایسوی دین پیروي کوي خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو کتاب کې چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ دلته موږ تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دي نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه لومړنی برخه یې د نیو سوات ویلیس په نام سره یادیږي چې نیو ساوتی ویلیس چې دی نیو ساوتی ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی شهرونه شامل دي چې د هغو شهرونو له جملو څخه درنوزد کوونکو یو د سیدنی شهر دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري خو جز د کوونکو د سیدنی شهر په استرالیا کې یو له مهمو شهرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی شهر دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې شهر کې سرته رسول کیږي او دغه شهر بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې شهر څخه لیدنه وکړي او د دې شهر هغه شایسته نظاره وکړي دویم ایالت چې د درنوزد کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره شار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنوزد کوونکو پنځم ایالت لویدیزه استرالیا کې لویدیزه استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیزی استرالیا مرکز بلل کیږي شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځ ځکون کوم راو تاسو د لوس پرې برخه کې مو تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دی په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې و افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او هم چنان د سنا د مجلس کې د دې غړي شې دي شمیر شې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودون کړي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې و. او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و. او هر قبیله به له سو تایپو څخه جوړه شوی و. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نفوس شمېر کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مېسه شوی، بیا د دوی نه پوسه شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رمېسه کړې دي. او هم چې نن خوسته استرالیا د نه پوسه شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسه شمیر په 1900 کال کې پر 15,000,000 تنو ته رسیدلې دي. چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نه پوس شمیر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي. چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکون کول آلمان، هایلند، ایتالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونې ولیده او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو ځکه کوم کوختاري کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو. سې جو وسه راتلونکو برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښو بو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ د کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کناسي په ټاپوګان کې زیات شمېر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګن کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و یو کنه اکانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې د لوی ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسه ده چې دی بودایزم دین دی، 1.5 پیسه ده چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسه ده هندوزم مذهب دی، او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8 پیسه ده نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور د روز کونکو از مرو ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې و وس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ستاسو د ټولو کورنۍ دند چې د درې سپارون دي هر سوال به مطابق ځواب ورته پیدا کوي په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنی اوسنی د نفوس شمېر څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچریوي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ زده کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې یو څه مزده کړی وو سې یا په یو څه پوسی وو سې چې تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شو وخت ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر من اول ریس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه وبم پتن می زبرش نه غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس و ما درنو ز کون کو د چیز مرو تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سې یو نو لوست پر ما د کی ولري درنو بل ریس کون کو زمرو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تله لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابې می سپینه پیل کیږي بیا تش پراتیه می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلې سو د ځمکه په کور کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلې سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالاتو سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویلې سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیجی او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې وو سیجی نو دلته موږ او تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑا سوي دي، په بڑاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دته موږ او تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنازکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت ته د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو مثال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په یخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه په کلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا په په یو لوښي کې واچو پر ګیس باندې شیش دو، کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلک سیوی دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي، او بلا هره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې د اسمان ته پورته سول هلته بیرته په ورځي ځانته جوړوي، کله چې ورځي جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړی کړلې یو کنګل شکل ځانته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې وارد سي او لمر وړانګ ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس سپورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکی کې زیرمی ځانته جوړوي، لندبل لرونکو هوا ځانته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کوریې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ ورته سو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ته نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبيعي دوران چې موږ تاسو په حق معلومات لاسته راوړل وسندل راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسي چې موږ تاسو نه څه کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتیا په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګ غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه مو تاسو الله تعالی برخمن کړی چې مو تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاو کې ترې ګټه اخلو نه یوازې چې مو تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندې موجودات د اوبو پورې تړلي دي خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو خو پرته له اوبو څخه ژوند نه پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو یعنی هغه اوبو چې د مالګي اندازه پکې لږوي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګي لرونکي دي نو له هغه څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي ترڅو انسان ته zarar ونه رسوي د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټر اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشينونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د خپل ماشينانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکي اوبه چې دي ماشينونو اوربانې سړکوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه د بیرته ریسایکل کوي یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې کوي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي ځکه د پرمختللو هیوادونو دي پرمختللې ټکنالوژي لري د دې ترڅنګ کډرمنو بلالیز د کون کو با په کرنه کې سده ارزښت لري یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سره رسوي د هغه اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي هغه هیواد 100% او بوت ضرورت لري ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای نو موږ ویلې سو چې د وړي په موسمونو کې زمر په هیواد کې د بندونو کلنونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته اوبو ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په مرګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي او زموږ په هیواد کې درنوز د کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقليمي ځانګړتیاو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیز لري چې د افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوري برخې جوړې کړې دي چې د غزنګلونه به د کوم د اوبو حوزه شي چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلويدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پربل باندې واریدیږي یو پربل باندې پریوزي په اوړي او پسرلي کې بیا ویل کیږي ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي نو دلته دی بیت ویل کیږي او په بیلا بیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر مېسته کې دوه لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په وړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوړې جوړې لامل ګرځي د دې ترڅنګ کډر مونږ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډیر اندازه رسوبي خاور لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولی دی. نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حبزې ته رسیږي، او ونیوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، ترڅو چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوی دي، چې لورنۍ حوزې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند تاسو درنه ځکهونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتني دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې په موږ په ژوند کې اوبو څومره ارزښت لري. نور نو درنه ځکهونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت ته لپاره
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي: 00 400 22 300 1 1 1.